سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې دي زه سفی ولستان ازایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرایلو پارلمان ته وویل چې په اتو میاشتو کې اته جګړې پای ته ورسولې. هغه په خپله وینا کې زیاته کړه اسرایلي یرغمل را خوشې شوي نو ځکه هم اتمه جګړه د ده په نظر پای ته ورسېده. د اسرایلو په پارلمان کې د ترامپ تود هرکلی وشو. ښاغلي ترامپ د غزې د جګړې په پای ته رسولو کې د ټولو ښکېلو مرکچیانو له هغې ډلې د امریکا د منځني ختیځ د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او څو نورو چارواکو او شخصیتونو هڅې وستایلې. تمه ده ښاغلي ترامپ نن وروسته د مصر شرم الشیخ ته هم شي څو د سولې په سرمشریزه کې برخه واخلي. ډیورنډ کرښې ته نږدې د ختیځو او جنوبي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو پولیساتي لا هم لاس په ماشه دي او پولې ته نږدې یې پوځي حضور زیات کړی دی. دوی وایي د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوي لا هم له ویرې خپلې مینو ته نه ستنېږي. د طالبانو د حکومت ځواکونه وړمه شپه پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې څو ساعته یې دوام وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته دغه بریدونه غیر ضروري وبلل او ویې ویل دواړو هیوادونو کې اړیکې به لا پسې ترنګلې شي. نن په دومه ورځ د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي هلته د ګمرک او کډوالۍ دفترونه تړلې او ورسره دوه اړخیزې سوداګري هم ځنډېدلې. د خیبر درې په لار افغانستان ته مال وړونکي په لسګونه ګاډي درول شوي او ډرایوران وایي دا کشالې دي د مذاکراتو له لارې هواري کړل شي او باید کاروباري لارې ونه تړل شي. دوی ویلي سختو مشکلاتو سره مخ دي او د خوراک او پاک اوبو سهولت نه محرومه شوي او په سړکونو او ځینې ګاډو لاندې په ځمکه سبا کوي. د اکتوبر په 11مه د پاکستانی ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 50 سرحدي پولو باندې سختې نښتې وشوې چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. هم د طالبانو حکومت او هم د پاکستان حکومت یو بل ته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې وکړې. پاکستان کې پر مظاهره کوونکو برید کې درې کسان وژل شوي چې د طالبانو حکومت پرې خواشینی ښوولې. د پنجاب پولیسو وایي د تحریک لبای کې پاکستان ټی ایل پی له پلویانو سره په نښتو کې یو سرتیری او د یاد تحریک درې غړي وژل شوي دي. پولیس او د تحریک لبای کې پاکستان غړي هغه مهال په شخړه واوښتل چې پولیسو په مرید کې د اعتراض کوونکو پرلات پای ته ورساوه. تر نښتو وروسته سیمه کې د لاهور او اسلام آباد تتلونکي لوی لارې تړلې شوي خو لږ شېبه وروسته بیرته خلاص شوي دي. تحریک لبای پاکستان چې یو مذهبي ډله ده د تېرې جمعې په ورځ له لاهور د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړ او د پلان له مخې غوښتل په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخته لاریون ورسوي. دوی د غزې او فلسطینیانو په ملاتړ راوتلي وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اعتراض کوونکو سره پر شوي تاوتریخوالي خواشینی ښوولي او یو خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان د پوځ لخوا په یادو مظاهره چانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. ازادي راډیو خبرو ته ګیست او د کرکټ مینوال ته دا چې د افغانستان او پاکستان د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به سبا سه شنبه ورسته یو ورځنۍ لوبه وکړي. دغه لوبه په ابوظبي کې پیلېږي چې په افغانستان کې به شاوخوا د مازیګر څلور نیمې وي. افغانستان دوه لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه له بنگلاديش ګټلې چې ورسره د دغه لوبو د اتلولۍ جام هم خپل کړی دی. افغانستان داسې وخت په یو ورځنۍ لوبو کې د اتلولۍ سیریز ګټلی دی چې په شلو ورځو لوبو کې درې واړه لوبې پر بنگلاديش باندې بایللې دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
داز ما حق ته پروگرام ته موزه سفی ولستان اگزای خراغلاست هم تخنیکی چاری طاهر روشان مخته وړي. په دغه پروگرام کې په دې باندې بحث کوو چې په مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې پایلې څه شوې او په څه شکل باندې به د افغان خزو د حقونو د احقاق لپاره مرسته وکړي. تیرونه په مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه. یو شمیر ګډونوالو قربانیانو او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم یو شمیر پخوانیو خزینه غړو ازادي رډو سره په خبرو کې دغه اقدام ډیر مهم وباله او هله وخود چې پریکړې اجرایی بڼه هم خپل کړی. دا غونډه د بشري حقوقو د فعالانو د هڅو یو برخه هم ده چې د طالبانو مشران د افغان خزو په وړاندې د دوی د کړنو په تړاو مسؤل ګڼي او غواړي په افغانستان کې د خزو د حقوقو پراخې سرغړونې مستند کړي. مخکې له دې چې په پروګرام کې ل ملمنو سره په دې تړاو باندې بحث وکړو په دې رابطه باندې یو ریپورت لرو چې وابه ورو
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې په دویمه ورځ هم د هغو خزو غږونه اوریدل کیږي چې د طالبانو په حکومت کې زندانی سوي دي یا په خبره له توپیري چلند سره مخ او د لګول سویو بندیزونو له امله یې ژوند زیانمن دی. د دې غونډې په دویمه ورځ د اکتوبر په 9مه د افغان مترزو خزو ډلې غړي هدا خاموش چې مخکې د طالبانو زندان هم تیر کړی داسې شاهدي ورکړه.
افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم بروم از کابل را ترک بکنم.
د دې لپاره چې ما ژور خفګان پیدا کړی و غوښتل مې چې کابل نه ووسم. د دې لپاره چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت نه تنظیم شوی و چې له کوره وتلو لیک مې ترلاسه کړ چې په کلي کلي چې باید ځانونه تسلیم کړي. تاسو یوه فاحشه او خاوند یو بېغیرت دی چې دومره کلونه مو د فحاشۍ لپاره کار کړی دی او باید تقاضا بیرته ورکړي.
خدا خاموش وویل دا کیسه د طالبانو د بیا راتک دوه ورځې ده. پروانه ابراهیم خیل نجرابی چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربه هم لري او د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه کې ګډون کړی، دغه محکمې ته د خپل شهادت په اړه چې د محکمې په لومړۍ ورځ یې ورکړی و ازادي راډیو ته وویل.
دلته مې هغه څه چې ما افغانستان کې لیدلي وو او تجربه مې کړل مطرح کړل او دې غونډې ما ته ښه فرصت برابر کړ چې وکړی شم په افغانستان کې د نورو لپاره عدالت غوښتنه وکړم او هغه جرمونه چې طالبان یې د بشریت پر ضد ترسره کوي دلته بیان کړم.
د ولسی محکمې په نوم دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون کړی دی. د غونډې تنظیموونکي وایي د دوی هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې په نورو فعالیتونو د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې وی ګډونوالې او د افغان ښځو د حقونو فعالې ډاکټر زهرا حق پرست هم د غونډې له ځایه ازادي راډیو ته وویل.
محکمې مردمی به خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنای افغانستان از امو جاده های
دست منطقه و اعتراضونو ده هڅو پایله ده چې د طالبانو د جنایت پر ضد مولواتونو پیل کړی وي او طالبان جواب ویونکي وګرځو دا د کار پیل دی. خو زموږ هیله دا ده چې واخان طالبان محکمې ته کش کړل شي. دلته هغو کسانو هم ګډون کړی چې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د جنایاتو قرباني دي او یا یې د دوی په انتحاري حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي. موږ په دې غونډه کې له ټول افغانستانه د ښځو غږونه هم درلودل چې قاضیانو واورېدل. هیله من یو چې دا عملي بڼه هم خپله کړي.
په افغانستان دننه یوې ښځینه قاضي چې دا غونډه یې څارلې وایي هیله من ده چې نړیوال له دې لارې په هیواد دننه د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
دا ډېر نیک اقدام دی. خدای دې وکړي چې اجرایي بڼه هم خپله کړي. دا د نړیوالې ټولنې د هغو ژمنو په شان نه وي چې موږ سره یې زموږ د حقونو د تامین په اړه کړي وي. موږ اوس په ټول افغانستان کې 3 تنه ښځینه قاضیانې پاتې یو او ټولې په کورني حبس کې یو. هیڅ یوه بیرون وتلی نه شو او نه بیرته هغو دندو ته ستنېدلی شو چې ډېر زیات زحمتونه مو ورته ایستلي وو.
خو د یادونه ده چې د افغانستان د ښځو لپاره ولسي محکمه چې د خلکو د دایمي محکمې پی پی ټی لخوا جوړ سوی اجرایي صلاحیت نه لري، بلکې دا به د هغو افغان میرمنو د بشري حقونو د مدافعینو او حقوقي کارپوهانو شاهدي واوري او مستند کړي چې ډیری یې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې جبري ورکېدو، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجې او ښځو او نجونو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه او سیستماتیکې سرغړونې تجربه کړي دي. د یادونې ده چې ښځو لپاره د ولسی محکمې د اکتوبر په 9مه د یو لیک په خپرولو طالبان په بشریت ضد سرغړونو او جرمونو تورن وبلل. د محکمې په تورنو کې د هیبت الله خونزاده، سراج الدین حقانی، محمد یعقوب مجاهد، عبدالغنی برادر، ندا محمد ندیم او خالد حنفی په ګډون د لاسو مهمو طالب مشرانو نمونه شامل کړي چې د دوی په خبره په ټولو سیاسي، نظامی او حقوقي چارو کې لاس لري او د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیضي سیاستونو لارښوونه کوي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خو وایاندې ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او نه یې مخکې د دې محکمې د غونډو په اړه غبرګون ښودلی دی. خو دوی مخکې ویلي و چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. شپږ شپږم ټولګی پورته خوانځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په ډیری دولتي او نو دولتي ادارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړل. د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جندر د تعذیب او بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په ګډون د طالبانو د څو جګپړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني.
په راپور کې مو اوریدل چې تېره اونۍ په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم غونډه وشوه، چېرته چې ګڼ شمېر ګډونوالو، قربانیانو او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم یو شمېر پخوانیو ښځینه غړو پکې ګډون کړی و او د طالبانو د ښځو په وړاندې د طالبانو د ناسم چلند په ارتباط مستند خبرې وکړې او همدارنګه د ښځو د حقونو پراخې سرغړونې په مستند توګه باندې دغې غونډې ته وړاندې شوې. په همدې رابطه باندې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د ښځو د حقونو فعال غلی آرزو سعادت او همدارنګه ژورنالیست او لیکواله او زموږ پخوانی همکار غلی سایلا اصغری د اوس د ټلیفون په کرښه له موږ سره خبرې کوي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. میرمن سعادت، د مادرید د غونډې په ارتباط کراته ووایي، ګڼې ښځې وایي او قربانیانې وایي چې هیله منې دي د دوی دغه اقدام اجرایي بڼه خپله کړي او بالاخره د دوی د حقونو د احقاق په برخه کې مرستندویه تمام شي دغسې غونډې. تاسو څه فکر کوئ؟
مننه سنګزیب صاحب. اول کې سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، زموږ بلې خور ته چې موږ سره یو ځای مېلمه ده. ستاسو د سوال په تړاو باید دا ووایم چې کومه غونډه چې په مادرید کې شوې ده او درې ورځې هم دوام درلود او د ښځو د حقونو په هکله وه چې باید ښځو ته حقونه ورکړل شي، زه فکر کوم چې که دا غونډې زیاتې شي شاید یو څه نتیجه ورکړي، مګر تر فعله نه خو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او په افغانستان کې طالبان په هغه خپل دریز ولاړ دي، لکه څنګه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي اوس هم تر پښو لاندې دي او هیڅ کوم بشپړ بدلون په دې کې نه دی راغلی. نو زه داسې فکر کوم چې که چېرته دا غونډې زیاتې شي شاید یو څه مثبته نتیجه ورکړي، ولې تر فعلانه پورې خو موږ او تاسو شاهدان یو چې په افغانستان کې ورځ تر بلې ښځې ځپل کېږي، ولې کوم داسې حق نه دی ورکړل شوی چې د هغوی د خوا په دې کې په دې برخه کې خوشحالي څرګنده شوې اوسي. نو هیله مې دا ده چې دا غونډې تاثیر ولري مثبت، ځکه تر اوسه خو موږ تاثیرات نه دي لیدلي.
مننه. البته ورسره بیا نورم تعقیبی پوښتنې په همدې رابطه وکړو. اغلی سایلا، مننه چې پروګرام ته راغلی. ښایي دا اول ورو چې د طالبانو په زندانونو کې چې کومې ښځې او نجونې فعالانې زندانې شوې وې او بیرته ازادې شوې دي او اوس اروپا او نورو امن هیوادو ته رسیدلې دي، دا ښایي اول ورو چې دغو ښځو خپل اعتراض، خپلې تجربې په مستند شکل وړاندې کړي او څه چې په زړه کې واغې ټول وویل، که څه هم چې په غیر رسمي توګه باندې ځینو رسنیو په دې ارتباط د هغوی مخکینۍ خبرې نشرې کړې وې، اما دا یې اولین رسمي اقدام و. څه فکر کوي که داسې غونډې زیاتې شي تاثیر به څه وي بالاخره د دغه ښځو په حق کې؟
سلام علیکم قدرمن ستنیزی صاحب، خوشحاله یم چې بیا مو غږ اورم او دغه را سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته او دغه را د خبرونې نور میلمنو ته. مننه د پوښتنې. یو شي ته باید مونږ پام وکړو، هغه دا چې دغه ورځې نه چې طالبان د حکومت واګې په لاس کې اخیستي دي، دا دومره هیوادونه په ظاهرا د دوی سره خپل مخالفت اعلانوي، اما په شا کې تاسو وینئ چې ډېر هیوادونه د دوی سره په تعامل او په خبرو کې دي او د دوی سره معاملات لري او د دوی سره راکړې ورکړې لري. بیا دغه ډول غونډې زما په نظر ډېر سمبولیک رول لري تر اجرایي رول. اول خو دا چې دا ډول محکمې د نړیوالو محکمو په نامه باندې دایریږي، اما آیا د طالبانو حکومت دې ته ژمن دی چې دغسې محکمو فیصلې ومني؟ اول خو طالبان پرسنت پیژندل شوی ندی او بیا د داسې محکمې یا مثلا د هاګ محکمې چې څو وخت مخکې د ځینې پریکړې صادرې کړې د افغانستان اوسنی حکومت اصلا دغه محکمو ته ژمن نه دی، دغه دادو قراردادونو ته ژمن نه دی. نو څرنګه به موږ توقع ولرو چې د دغه محکمو پریکړې په افغانستان کې تاثیرات ولري؟ دا داسې یو شی دی لکه نور تبلیغات چې کېږي د طالبانو پر ضد او هیڅ ډول تاثیر نه لري. نو په دې اړه باید اول کوشش وشي چې د دوی سره داسې یوه لاره پیدا شي چې په مستقیم ډول دوی هم محکمو ته راوغوښتل شي او داسې پریکړې ورسره امضا شي چې د دغو محکمو پریکړې دوی ومني. په هغه وخت کې موږ کولی شو ووایو چې ولا دغې محکمې تاثیرات درلودل یا د دې محکمې پریکړې د طالبان دخوا ومنل شوې او په راتلونکي کې به داسې یو شی تکرار نه شي، او بیا موږ کېدای شو ووایو چې دا ډول محکمې دې زیاتې شي، دا ډول غونډې دې زیاتې شي تر څو چې خپل مثبت تاثیرات ولري. دا زما نظر دی. اما په ژوره توګه وګورو نو دا ډول سازمانونه، دا ډول بینالمللي قراردادونه چې د افغانستان حقو ته هیڅ یو تم هم ژمن نه دی په دې حالت کې، اصلا تاثیرات به ونه لري.
بله مننه. آقای سادات، په دغې غونډه کې ګډونوالو ویل چې لا هم د طالبانو په زندانونو کې خزینه زندانیان شته، ځینې خزینه فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي او وضعیت خورا بد دی. څه فکر کوئ طالبان چې له یوې خوا د نړۍ د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي، غواړي له نړۍ سره تعامل وکړي، له بلې خوا دغسې د بشري حقونو په سرغړونو تورن دي، که په دغسې غونډو کې لا افشاګریانې وشي، فکر کوئ په زندان کې به دغو ښځو وضعیت څنګه وي؟ ښه کېږي به لږ څه به نرمښت ورسره راځي لا با بترکیگی دوی وضعیت؟
ستانگزای صاحب، زده سی فکر کوم چی زمون خورم ویل چی اکتا هم دیرای حوادون دی چی ویل چی مون طالبان پر رسمیت نپیشنو، ولی در پرده ترشاست داغوی سرم رسته که یا هم دا سی فعالیتونه که چی که دوی پر رسمیت رو پیشنی نو دا بخیزه، که پده خطر چی که پر اسمیت نپیژنی باید کوم حقوق چې د پولند کېږي، مثلا د ښځو حقونه هغوی اوس هم په زندانونو کې دي، هغوی اوس هم داسې په زندانونو کې هغوی سره څه رقم چلند کېږي موږ نه پوهېږو. ولې کله چې دغسې ښځې د زندانه راوځي، لکه په مادرید کې چې یوې ښځې خپله کیسه وکړه چې زه په زندان کې دغه رقم بندي او ماما سره دغسې چلند کېدو، نو داسې چلند شاید د نورو ښځو سره وشي. او دغه هیوادونه چې وایي چې موږ طالبان په رسمیت نه پیژنو، نو دوی باید د نورو کړنو حمایت ونه کړي. دوی مثلا دوی باید لکه څنګه چې ښځې خپل غږ نشي باسلای، باید دغه د طالبانو مسؤلینو سره دوی اړیکه ونیسي، د هغوی نه د دې حالت پوښتنه وکړي، د دې بازجویي وکړي او پوښتنه وکړي چې یعنې زموږ ښځې ولې په دې حالت کې دي، ولې دوی بندیانې دي، یا ولې دوی دومره شکنجه کېږي، او ولې نه پرېښودل کېږي چې دوی غږونه ووځي. نو که چېرته مثلا د طالبانو دغه کار روان اوسي او که دغسې غونډې هم ترسره شي، مګر زه داسې فکر نه کوم چې د ښځو حالت کې کوم ښهوالی راشي. شاید د هغوی سره نور هم په زندانونو کې دا چلند نور هم خراب شي، تر دې بدتر شي، او د دوی کړنې به همدغسې دوام لري. خو اصلي خبر دا ده چې زه داسې فکر کوم چې زموږ ښځې خو هسې هم خپل غږ نشي باسلی، یعنی هغوی خپل مشکلات په خوله نشي ویلی تر څو چې هغوی د یو له دې افغانستان هیواد نه ووځي، یو بل ځای لاړې شي، بیا هغه وخت دوی خپل مشکلات بیانولی شي. غیر د هغې نه په افغانستان کې څوک دومره جرات نه لري چې خپل مشکلات بیان کړي دا چې په کوم حالت کې دي. موږ او تاسو شاهدان یو، موږ کتلی چې هر څوک کله چې له هېواده ووځي بیا هغوی خپل مشکلات وایي. هیڅ ښځې تر اوسه په افغانستان کې غیر د دې نه چې وایي په موږ مکتبونه تړلي دي یا زموږ د کار وظیفې حق اخیستل شوی، نور د شکنجو په اړه موږ د افغانستان له داخل نه د ښځو حالات نه دي اورېدلی، موږ همیشه د بیرونه د حالات اورېدلی. نو موږ باید دا د طالبانو مسؤلینو سرکینو او دغه ښځو چې په کوم جرمونو نیول شوي او په کوم جرمونو دوی ځپل کېږي، بند کېږي یا شکنجه کېږي، د دې علت ورنه پوښتنه وکړو. او طالبان باید د دې ځوابګو اوسي، د دې کړنو ځوابګو باید اوسي. او که چېرته خپله طالبان یعنی په دې حق له جواب ونوي حقیقت ونوي چې نه ویم ځکه هغه یم شویل چې موږ خزه حقونه ورکړی دي مګر زه وایم کوم حقونه ورکړی دي خزه یعنی لهر هر خدوم را زورول کیږي چې حتی کوم کس له افغانستان نه بیرون وسی او د افغانستان د خزه په اړه فکر کوي فکر کوي چې هغه نفس هم نشي بسلی یعنی دومره په هغه سخت راغلی ده نو کوم حقونه دوی خزه تور کړی دي زما یعنی دغه پښتنه ټولو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې خزو لپاره غونډې تر سره کړي او دا به کې ویل شوی چې خزو ته حقونه ورکړل شوی زوایم کوم حقونه ورکړل شوی د تحصیل حق نشته د چکر حق نشته د کار او دندې حق نشته د هیڅ شي حق نشته پرته له دې چې د دې لپاره ډېر ښه دي چې یو سي هلته شکنجایي کې او هیڅ څوک پونه شي چې کومه شکنجایي ورکړه او په څه دلیل یې ورکړله نو زما هدف دا دی چې په دغه غونډو کې په باید په عملی بڼه کار وشي مونږ همیشه هم دغه ویناوي کوو چې د ښځو حقونه خوړل شوي د ښځو حقونه خوړل شوي زایم باید په طالبانو محدودیت زیات شي نه دا چې هر ورځ هغوی سره مرستي وشي کله چې هغوی سره مرستي وشي نور هغوی څه اړتیا لري چې مثلا د ښځو حقونه تر پښو لاندې شول یا نه شول هغوی خو بس خپل دولت مختبیایي ښځې ورته هېڅ مهمې نه دي زه وایم چې باید محدودیت زیات شي تر څو د ښځو حقونه ورکړل شي په دا رقم خو نه کېږي
مننه اغلی سوایلا د اروپا په پلازمینو کې د دغه سیغونډو جوړول څومره په خپل اروپایي وادونه د تاسوی چې بل اخر د افغانستان د خزو په تړاو باندې زغر د پښتني او کتروسو خو د ارزو سعادت په خبره باندې چې کارای اقدامات نه دي کړی او په دغه 15 کلو کې هم ښکاری چې د دوی خبري تاثیر گذار نه وي په طالبانو باندې دغه سی مستند غونډې چې کیږي او د قربانیانو خبري او نظریات خبريږي او دوی خپل تجربه شریکوي فکر کوي چې دا به واقعا تاثیر وکړي په اروپایي چارواکو باندې د اروپا په ټولنه باندې او په بشري حقوقو کمیسون باندې کسانګه
وګورئ که مونږ د موضوع منستور نه نوزو او د هغه ځای نه پیل وکړو کله چې په دوحه کې د طالبانو سره توافقات امضا شوې هغه پریکړې چې په حساب مونږ راووتې په مطبوعاتو کې راووتې د افغانستان حکومت جمهوریت پی خبر شو او هغوی رسنی ذکری په هغو کې یوه ماده د ښځو د حقوقو په باب وه طالبانو ویلي وو چې مونږ د ښځو اسلامي او رواجي حقونه ورکو د دې جملې په باب هیڅ نوی اقدام په هغه وخت کې ونه شو که څه هم چې ما د دې په باب یوه مقاله هم لیکلې وه مګر هیچا دغه ټکي ته پام ونه کړ بلکه ویل کېدل چې طالبان بدل شوي دي او دوی به د ښځو سره هغه چلند وکړي چې په اول حکومت کې کاو اوس د دغو څلور نیمو کلونو وروسته بیا هم وینئ چې هر هیواد چې د افغانستان سره په خبرو کې کینی او که څه هم چې دوی په رسمیت نه پیژني ولې د دوی د خبرو موضوع ښځې نه دي همداراز د هغه نه څو کاله وړاندې کله چې په عربستان کې د ښځو وضعیت تاسو لیدل هلته هم ښځو هغه حقوق نه درلودل چې یو مدني ټولنه کې ښځې لري ولې یو وخت وویل شول چې دا د دوی خپل هېواد دی هر ډول چې دوی غواړي یا مثلا جو بایدن په خبرو کې خپل ویلي دي چې دا افغانستان دی او دوی خپل پوهېږي چې په خپل د خپل کلتور په غوښتنه باندې څه ډول کوي همدا ډول عمران خان په هغه وخت کې خبره پورته کړه چې په افغانستان کې خو هسې هم نجونو مکتب نه وایي نو اوس ولې دغسې جنجال کېږي یعنی په هغه توافقاتو کې چې په دوحه کې د دوی سره امضا شوي دي دې خبرې ته پام نه دی شوی نن هم دوی وایي چې موږ ښځو ته حقونه ورکړي دي هغه حقونه چې دوی پیژني او د هغونه واقعیا چې هم برخوردار دي د فزو پولاندي بد چلند په ښار او بازار کې کې هغه مشکل چې کلونه کلونه په افغانستان کې موجود وو چې هلکانو فزو ته مثلا اشاره کولې یا به مثلا په څنګه وهل او یا مثلا دوی ته به موټر درو هغه شی تاسو نن په افغانستان کې نه وینئ. ولی دا یوازې حقونه نه دي چې ښځې لري. ښځې واقعا حق لري چې په ټولنه کې پراخه بڼه واخلي. ښځې حق لري چې زده کړه وکړي او یوه ټولنه دا احتیاج لري چې ښځې او نارینه دواړه په علم سمبال واوسي او دواړه د ټولنې په جوړولو کې ونډه واخلي. نن متاسفانه داسې حالت راغلی دی چې زموږ اکثریت ښځې د ټولنې په جوړولو کې ونډه نه لري، د ټولنې په پرمختګ کې ونډه نه لري. دا نه یوازې چې دوی خپله ته چې دوی مثلا وایو که په کورونو کې بندیوانې دي، بلکې ټولنې ته یو لوی تاوان دی. په دې خاطر د دغه هیوادونه واقعا د طالبانو سره په خبرو کې ډېر ټکو ته په ډېره سطحي بڼه توجه کوي او په ډېره سطحي بڼه د دوی سره په دې باب غږېږي چې لطفا مکتبونه خلاص کړي او که دوی ورته مندغه شرایط کېږدي، لکه ترامپ چې ویل طالبان زمونږ د څه شي غوښتونکي دي، په دې خاطر مونږ د بګرام هډه ترېنه اخلو. یعنی په مقابل کې چې دوی زمونږ نه غواړي، هغه څه چې دوی زمونږ نه غواړي هغه امکان لري د طالبان د حکومت په رسمیت پیژندل وي، د دوی په وړاندې د تحریمونو لري کول وي، دوی د تور لیست نه ایستل وي. دا خبرې دوی ورسره مني په مقابل کې مثلا د بګرام هډه غواړي. ولې د دې په مقابل کې مثلا د ښځو حقونو نه غواړي؟ ولې په بازي توګه دغه څه نه وایي چې مونږ دغه شی ستاسو نه غواړو یا دا خبره کوو یا دا کار کوو؟ نو په دې خاطر هر بل هیواد هم په افغانستان کې خپل ګټو ته متوجه دی. هر هغه ګټه چې د هغه هیواد وي د هغه په اساس طالبان ته غاړه ږدي. یعنی بیا هم هغه څه مني چې طالبان په خپل هیواد کې پلی کوي.
بله مننه آقای سادات. لکه څنګه چې آقای سویلا ویل په اصل کې موضوع سره خراب شوی و چې په دوهی کې باید دغه مسله مطرح شي او یو دی ډیر اړین شرط په توګه باندې دا مسله یاد شوی وي. که څه هم چې په زمینی توګه او په شفاهي ډول باندې چارواکو په کراتو ویلي دي چې په افغانستان کې موږ له طالبانو سره تعامل کوو او اړیکې ورسره کوو، ترڅنګ په ټولو مسایلو باندې څه چې باید وي هغه سی وشي. د ښځو حقونه تیر شل کلنې لاسته راوړنې چې اوس اکثر په فنات للی دي، اروپایی هیوادونه ولی په دغه مسله کې چوپه خوله دی او زغرده کار نشي کولای په دغه مورد باندې؟
سنوزه سب محترم، زدست فکر کوم چې دا یو واضح خبره ده چې هر هیواد خپل ګټه ګوري، هر هیواد په جانب و مقابل هیواد کې خپل ګټه پسی ګرځي. کچیر ته دغه ګټه ترلاسه کیږي نو دوی معامله کوي، مثلا یو موضوع له بلې موضوع سره معامله پی کوي چې مونږ به تاسو دغه کار کوو، تاسو به مونږ ته دغه کار کوي. که چیرته ګټه نه وسی نو ډېر په ټیټه سترګه هغې مسالې ته ګوري او یو یادوري ورته کوي، ځکه چې داسې خلک نه وایي چې دوی چوپ پاتې دي. اوس زموږ افغانان ګوري چې په هر اروپایي هیواد کې دوی مظاهرې کوي یا لاریونونه کوي د دې لپاره چې د ښځو حقونه ورکړل شي، مګر موږ ګورو چې هیڅ دولت ورته توجه نه کوي. یا همدغسې زموږ ډیری خبریالان یا هغه کسان چې وضعیتونه یې په خطر کې دي، هغوی په تبعید کې دي، هیڅ کوم سازمان هغوی ته پاملرنه نه کوي یا هیڅ کوم هیواد هغوی ته خاصه توجه یا پاملرنه نه کوي، ځکه چې هر هیواد په خپل نفع او منافع کې مصروف دي او نورو هیوادونو ته توجه کمه ده، بلخصوص افغانستان ته. ځکه چې اروپایي هیوادونه که وغواړي که اقدام وکړي کولی شي، مګر هغوی صرف خبرې کوي او ډېر په ضعیف ډول ټینګار کوي او وایي چې تاسو به د ښځو حقونه ورکړئ. همدغه موږ او تاسو ګورو چې تقریبا د طالبانو د 15 کاله پوره کیږي او فقط هیوادونه همدا وایي چې حقونه ورکړئ. زه وایم چې ولې اقدام نه کوي، ولې د حقونو لپاره اقدام نه کوي، ولې طالبان سره نه کینی، ولې دغه خبرې له نږدې نه کوي ورسره، او یا ولې دلیل خو زه فکر کوم چې طالبان وایي چې مونږ په اسلامي چوکاټ کې مونږ انجنونو ته د زده کړو زمینه برابرو او مونږ دوی ته یونیفورم برابرو. زه نه پوهیږم چې پنځه کاله تیر شول دی څنګه یو یونیفورم نشي برابرولی. یا ښځې او نارینه هغه دې کولی شو چې بیل بیل کار وکړي، هغه خپل کارو ته لاړ شي. او که د اسلامي چوکاټ خبره اوسي نو جمهوریت کې همداسې ممکن کفري ملک نه و، افغانستان اسلامي ملک دی، ښځینه او جدا کار کوو، نارینه او جدا کار کوو. او که د تعلیم برخه وه، که د کار برخه وه، هر برخه چې وه هغه اسلامي اصول پکې برابر ول. خو زه بیا هم وایم که چېرته دا اسلامي اصول برابر نه ول نو خو په تک پنځه کالو کې برابرېدل. او پاتې شوه د اروپایي هیوادونو خبره. اروپایي هیوادونو همیشه خپل خبر کړی ده، یعنی کوم فشار یا کوم داسې په ډاګه ټینګاري په دوی نه دی کړی، ولې همیشه یې ورته ویلي چې د ښځو حقونه ورکوي، د ښځو حقونه ورکوي. نو په یو وینا کې کېدلی ستانګزی صاحب که په یوه وینا خبره جوړېدلی یا ښځو ته حقونه ورکړل کېدی، نو اوس به د افغانستان ټولې ښځې ګل و ګلزار ژوند کوو. مګر زه فکر کوم په خبرو نه کېږي ستانګزی صاحب، دا چې عملي نه شي، بشپړ نه شي، حل لاره ورته ونه کتل شي، دوی سره مخامخ خبرې ونه شي، یعنی له دوی نه واده وانه خستل شي. اګرچن په دوه کې خو دوی دا تړون هم کړی چې موږ ښځو ته حقونه ورکوو، نو دوی هغه خپل په وعده باندې ونه درېدل. نو اروپایي ټولنه زه فکر کوم چې داسې ډېر ټینګار پرې نه کوي، فقط په سطحي ډول همدغسې یو یادواري ورته کوي چې هغه هېڅ نتیجه نه ورکوي.
بله مننه. یو لنډه دمه اخلو بیا به پروګرام ته دوام ورکړو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده، د اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
سویلا جانې، زه غواړم وپوښتم چې په اروپا کې خو په اکثرو هیوادو کې ګورو چې ښځې مشرانې دي، په راس کې دي، په خپله اروپایي ټولنه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره، همدارنګه د اروپایي کمیسیون او ګڼ نور څوکۍ او مقامونه د ښځو په لاس کې دي، کایا کالاس، اورزلا وندرلاین او ګڼ نور. فکر کوي چې دغه قدرتمنې ښځې چې په نړیواله کچه باندې د اروپا په سطح او بیا په نړۍ کې ډېرې ځواکمنې بلل کېږي، د افغان ښځو په ارتباط باندې ولې څه نه کوي او تر اوسه پورې داسې جوت اقدام چې تمه ترې کېږي نه دی کړی؟
دا پوښتنه موږ ټولو ته مطرح کېږي او ځواب ورته نه لرو. وګورئ، کله چې د طالبانو د راسېدو وروسته، یعنی د حکومت په واک باندې دوی د کېناستو وروسته، باید مکتبونه مثلا د حمل په میاشت کې، د حمل په دوهمه نیټه یا د وري په دوهمه نیټه پیل شوي وای، دفتن مکتبونه بند شول او نجونې په ژړا او بېرته خپلو کورونو ته لاړې او یوازې تر شپږمه ټولګیو پورې اجازه ورکړل شوه. په هغه وخت کې طالبانو خپل استقلال وړاندې کړ. د دوی استدلال دا و چې موږ ته د مکتبونو د مصارفو د اجرا کولو په خاطر یونسکو پیسې راکولې او دا پیسې نه دي رارسېدلي، په دې خاطر موږ مکتبونه بند کړي دي. دغه کیسه اوس هم روانه ده، یعنی واقعا نه یوازې د جمهوریت په کلونو کې، د هغه نه مخکې هم د افغانستان ته، د افغانستان د ښوونې او روزنې لپاره د یونسکو د خوا مرستې کېدي او دا مرستې اوس نه کېږي. او دغه راز مثلا په ډېرو ځایونو کې، که د مثال په ډول د پکتیکا ولایت راواخلو، د شرن ولسوالۍ راواخلو، هغلته د نجونو مکتب فعال و، د نجونو لیسه وه، د هغې لیسې نه نجونې فارغې شوې وې چې په پوهنتونونو کې امتحانونه ورکړي وو او کامیابې شوې وې. نن ورځ هغه مکتب تړلی دی. یو خو دا دی چې طبعا د حکومت پریکړه ده، بل دا چې هغه هیبات چې دغه مکتب یې تر قیمومیت لاندې نیولی و او د دې مصارف یې ورکول د سویدن هیبات، هغه مرسته نور نه کوي. هغه د اقل تر شپږمه پورې د دغه ښوونځي سره مرسته نه کوي. دا یوازې سویدن هیواد نه دی، دا یونسکو ده، دا ډېر نور هیوادونه دي چې په هغه وخت کې د نجونو مکتب
بله فکر کوم د سهیل اصغری ټلیفون بند شو، موږ به بیا کوشش وکړو چې ورسره خبرې وکړو. البته اوس حسینه روفی د ښځو د حقونو فعال له موږ سره وصل ده. اغلی روفی ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که زما غږ تاسو ته اورئ، موږ د ښځو په ارتباط باندې په دې اوسني پروګرام کې زما غږ د پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په مادرید کې تیره اونۍ ولسی محکمه جوړه شوه چېرته چې ګڼو افغان ښځو فعالانو پکې خبرې وکړي. داسې ښځې هم چې د طالبانو په زندان کې زندان تیر کړی وو او د خپل حبس ترخې تجربې شریکولې او دا چې څه ظلمونه او تاوتریخوالی ورسره شوی و دا یې ټول وویل. او دوی غوښتنه کوله چې د دغې محکمې شواهد مستند شي او نړیوالو بنسټو او ادارو ته ورسول شي څو د ښځو د حقونو د حقاق په برخه کې مرسته وکړي. پوښتنه دا ده چې واقعا فکر کوي دغسې غونډې چې پخوا کمې وې او اوس کرا کرا زیاتې شوي دي، دا موثرې تمامېدای شي که څنګه د افغان ښځو سره مرسته کولای شي؟
ساس اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوښتنه وکړله په دې جواب کې داسې ورکړم چې داسې غونډې مونږ په دې څلور تقریبا 15 کالو کې ډېرې لرودلې، ولې دا غونډه د دې خاطره وه چې هغه ښځې چې د طالبانو د خوانه شکنجه شوې وې یا څه بې لیدلې وو، دې د نن رالل د هغې پالهې شهادت ورکړه او دا محکمه مونږ په ښه فعال نیسو. ولې زما عرض دا دی چې مونږ او تاسو باید کوشش وکړو چې جهانین چې داسې محکمې دایروي شي، یعنې زمونږ غږ اورېدی شي. مونږ څلور کاله په افغانستان کې مثلا تظاهرات وکړل، شکنجه شو، دا اوس مکتبونه دا پوهنتونونه د جنکینو مخ باندې خځې کامل اندېشمانه شي وي دي. ولې جهان یو عملی پریکړه نه کوي؟ چرته دي د ښځو د حقوقو بنسټونه چرته دي؟ یعنی دغه هغه دي، هغه ګلې دي، هغه ککتونه دي چې مونږه فعالین د ښځو چې څه په بهر کې او څه په افغانستان کې، یعنی دا پښتنه کو. ولې دغه سي محکمه کې دایری شي واغه خځه چې شکنجه شوې دي، یعنی مستند وخی نړیوال لګر چې نړیوال زمنګ په ټولو د ژوند په اغه ظلمونه او ستمونه او محدودیتونه چې په افغان خځه په افغانستان کې وځ شوې دي د دینه خو اګه دي. نو یو خاله نړیوال منګه شکنجه کوي، بل خاله له سور پر شاو دغه سي محکمه او مجلسونه لاله دایره او زمنګ غاګ، یعنی غاګ جګ شوې دي ډیر په په نورو نه هو باندې د افغانو خزو د افغانو مېرمنو. ولې خبره دا ده چې چیرې عملی ګامونه پورته نشي، زمونږ مکتبونه به همداسې تړلي پاتې شي، زمونږ پوهنتونونه به همداسې تړلي پاتې شي او ښځې به په نحو باندې د اجتماع نه په کامل ډول از کیږي. نو عملی ګامونه پکار دي.
بله مننه کوم آقای روفی. آقای سادات، یو بل پوښتنه مطرح کیږي چې د اروپا په لاس کې څه ابزار او وسایل شته چې وکولای شي د افغان ښځو د اخونو په برخه کې استفاده کړي او په طالبانو باندې فشار راوړي؟ څه ابزار فکر کوي چې لري دوی؟
زه داسې فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو په لاس کې داسې ابزار شته چې کولای شي د میرمنو سره د انجنونو خزه سره دغه په واسطه باندې مرسته وکړي. مثلا ولې شي او ته یعنی یو محدود تعداد تحصیلي بورسیه برابر کی، یو تعداد چې مثلا نشي کولای یعنی په بورسیو برابر شي یا په خپل هیواد کې ځکه یو کېدی ته آنلاین ځکه برابر کی، او یا هم دوی ته داسې شرایط برابر کی کنه، یعنی مالی یا اقتصادی دا شرایط برابر کی چې هغه وشي کولای خپل د سنور آنلاین کورسونه تعقیب کی یا پوهنتونونه تعقیب کی. البته دا د زده کړې په برخه کې وایم، د کار په برخه کې هم دوی کولای شي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي د هیواد دننه، او همدارنګه که ورته مثلا د هیواد نه بهر دغه امکانات برابر کړي، دا هم ډېره ښه وو. ځکه د خلک یو تعداد ته خو به لږ مرسته وشي که ټولو ته ونه شي کولای، نو هغه لږ تعداد چې ډېر یعنی درس ویلای یا
د ماسټری او ډاکټرا تر کاشو پورې درسونه ویلي هم دغسې په کور کښې ناستې دي له زده کړو له هر څه محروم شول له کاروبار نو کولی شي دوی ته د خپل کاري فرصتونه برابر شي په آنلاین توګه یا تحصیلي فرصتونه ورته برابر شي یا مالي مرستې وکړي چې ډایرکټ هماغه ښځو ته ورسېږي نو زه فکر کوم او بل دا چې د طالبانو سره یعنی د چې مخامخ کښېني مجلسونه ونیسي یعنی هغوی نه واده واخلي د ښځو د حقونو په تړاو زه چې هغوی سره مثلا دوی داسې په عملي توګه ورته ووایي چې دغه کومه مرستې چې مونږ تاسې کړې دا باید په عملي توګه ښځو ته ورسول شي او یا هم یعنی کښېني بالاخره د هغوی نه د دې مشکل پوښتنه وکړي چې اخر څه مشکل دی چې تاسو دغه ښځې نه پرېږدئ کار ته وظیفې ته دندې ته اخر ستونزه څه ده زه فکر کوم د دغه خبرو له طریق نه او مالي مرستو له طریقه او د فرصتونو د برابرولو له طریقه کولی شي اروپایي هېوادونه زموږ مېرمنو سره تر یو حده پورې مرسته وکړي
مننه کوم آغلی سعادت آغلی سویلا ستاسو ټلیفون روخ شو بیا خوشبختانه کولی شئ خپلې مخکینۍ خبرې دوام ورکوئ یا زه به بله پوښتنه هم مطرح کړم هغه دا چې د اروپا په لاس کې څه وسایل او ابزار شته چې وکولی شي په طالبانو باندې استفاده کړي او د افغان ښځو سره مرسته وشي په واقعیت کې
بله زه به خپلې مخکینۍ خبرې یو څه تر اخره ورسوم هغه دا چې یعنی په دغه برخه کې چې هغه څه مرستې د نورو هېوادونو او نړیوالو خیریه سازمانونو لخوا روانې وي هغه ټولې قطع دي دا په لومړي سر کې د طالبانو استدلال و چې په خپل وخت ورته ځواب ونه ویل شو چې حداقل دغه بهانه حل شي او ورته وښودل شي چې دغه دی اوس هغه څه مرستې دوام لري او تاسو کولی شئ چې د معلمینو معاش او دا شیان ورکړي په وروسته کښې مونږ وینو چې اوس معلمینو ته معاش ورکول کېږي یو 5000 افغانۍ یا 3000 نه پوهېږم په دقیق ډول چې څومره دي خو په راوروسته کښې کم شوی هم دی یعنې معاش ورکول کېږي په هر صورت خو ښه به وایي چې د مکتبونو دروازې خلاصې وایي او دغو معلمینو زده کوونکو ته زده کړه کړی وای تدریس یې کړی وای بله خبره همدا دا چې یعنی ستاسو د وروستۍ پوښتنې ته راشم هېوادونه په هغه ډول چې ښایي خپلې هڅې نه کوي په هغه ډول چې ښایي خپلې هڅې نه کوي په پیل کښې هم ما وویل چې هر هېواد خپلو ګټو ته ګوري دوی دلته خپلې پالیسیانو ته ګوري خپل سیاست ته ګوري او زما په نظر د نړۍ اکثریت هېوادونه له افغانانو سره د افغانستان د وګړو سره د افغانستان د ټول نفوس سره دوه ګونی برخورد کوي افغانانو ته خپله د وطن اوسېدونکو ته یو څه وایي اما د طالبانو سره په بله روان دي یعنی هغه ګټې چې د دوی دي که هغه خوندي نه شي نو دوی ته د افغانستان خلک اصلا مهم هم نه دي چې څه ورته کېږي څه ورته نه کېږي دا چې ډېر کسان یا ډېر سازمانونه د افغانستان د ښځو په باب غږ پورته کوي دا د دوی حکومتونه نه دي بلکې دا هغه سازمانونه دي چې دوی همیشه یا د ښځو دپاره غږ اوچت کړی دی یا د بېوزلو دپاره غږ اوچت کړی دی یا د انسان د حقونو دپاره غږ اوچت کړی دی یعنې دا مونږ باید سره ګډ نه کړو که مونږ واضح وګورو تر اوسه یو هېواد هم نه دي ویلي په رسمي توګه یعنې د دوی حکومت ویلي وي چې په افغانستان کښې څه روان دي او دوی باید څه ډول مرسته وکړي یا څه ډول حرکت وکړي چې دې ته بدلون ورکړي بلکې یوازې خیریه سازمانونه دي او د ښځو د حقونو مدافع سازمانونه دي چې غږ پورته کوي دا دواړه ډېر سره تفاوت لري سازمانونه عملي او اجرایي توان نه لري صرف هغه وخت دوی توان لري چې یو څه پیسې راټولې کړي او په یوه برخه کښې د مرستې په توګه یو سازمان یا په افغانستان کښې یو ښوونځي ته یا د ښځو په برخه کښې چا ته ورکړي نور دا شی نه دي او که خپله افغانستان ته راشو نو په افغانستان کښې مونږ ډېرو شیانو ته ضرورت لرو سمه ده چې طالبان په واک کښې دي او د هغوی سره ډېر کسان موافق نه دي ولې دغه هېوادونه هم چې ویني په افغانستان کښې نسبي امنیت رامنځته شوی دی دوی هر څه ختم بولي. حتی د مهاجرینو په باب پریکړه هم دوی اوس بدل کړي دي. په اول کې ویل کېدل چې هر افغان مثلا په دغه هیواد په المان کې چې زه ژوند کوم، کله چې مهاجرین راغلل دوی ویل چې د ټولو افغانانو په اړه به د دوی د دوسیو په اړه به پریکړه وشي، چې هر مهاجر په درې میاشتو کې د مهاجر په صفت دلته د پناهنده په صفت ومنل شي او د امتیازاتو نه ګټه واخلي. اما ورو ورو تر یو کال وروسته او اوس خبره دې ته رسېدلې ده چې دوی د افغانانو نوم په پارلمان کې اخلي، د آلمان مشران، د ګوندي مشران هم د افغانستان نوم په دې اخلي چې موږ باید افغانان بیرته افغانستان ته ولیږو، او حتی د طالبانو استازی یعنی ډیپلوماتیک استازی په آلمان کې منلی دي چې په دغه پروسه کې د دوی سره په تعامل کې مخته بوسي. نو په دې خاطر بیا هم وایم چې هر هیواد ته د خپلې ګټې مطرح دي، او د افغانستان په باره کې هغه څه چې ښایي، هغه څه چې موږ توقع لرو، او هغه څه چې ویل کېږي نه مرسته کېږي او نه ګډې په فکر کې کېږي.
مننه کوم اخلی سویلا اصغری. اخلی حسین روفی، له تاسو هم پوښتنه کوم چې فکر کوئ د اروپا په لاس کې به څه وسایل او ابزار چې وکولی شي استفاده یې کی او د ښځو د حقونو سره مرسته وکړي په افغانستان کې؟
تاسو ګورئ چې عربستان سعودي کنه ډېر محدودیتونه په ښځو وځو، ولی همدغه اروپایي ټولنې وی چې هغه دلای مثلا اوویل چې تاسو د ښځو حقونه باید د اجتماع او د حصر په وخت باید تاسو تعین کړئ. اوس ګوره چې په عربستان کې ښځه کوي شي چې درایفو کې جابو کې هر چرته لاړه شي آزاد، یعنی یو اسلامی مملکت ته چې منشأ د اسلام د مغزینه راغستل شوی ده. په گاونډي ایوادونو کې ایران دی، پاکستان دی، تاجکستان دی، لری نیوزو، دلته اسلامی مملکتونه دی، ولی خزه خپل ټول هغه حقوق چې د اسلامی نړۍ نور خزه لري هغه نه برخمنې دي، ولی د افغانستان خزه نه لري. اروپا ټولنه فناوي یو دوګونی سیاست لري د خزه په مقابل کې، بخصوص د افغانستان د خزه په مقابل کې. کدې دوه غواړي دانن شپه ته دلويم چې په سالي رښتاتو کې زمنګ په هواد کې بعد د مکتبونو د پانتونونو او د خزو د دندو ټول امکانات برابر شي. ولې دې دوه غواړي؟ یو خانه منګه شکنجه کوي، بل خانه به دې جګیږي د زمنګ د حقوقو نه. مثلا وایي چې دفاع کوي باید خزي مکتب لاله شي، خزي باید کار وکړي، خزي اجتماع کې فعال وسی. اروپאי ټولنه ډیر خکه ویشي چې په طالبانو فشار راوړي، چون تاسو پېږئ چې طالبان د سي مفت نه راغلي دي. طالبان د امداغه په مشوره راغلي دي د دوحه کې په میز باندې تعهد وکړ چې موږ د خزو حقوق او مکتب او تعلیم او صحت او ټول هر آباد اجتماعي له موږ توجه کو، او خزه بدا پیره د اول دورې غوندي یعنی په کور کې نه ول شي. ولی متاسفانه چې طالبانو په دې وادو باندې خپل وفا و نه کړه. طالبان یو افراطی چې د دین او د اسلام نه سو استفاده کوي، ایګټ اخلي او هغه په خزو تطبیق کوي. بنان زما د اسلامي وادونو نه او د اروپאי وادونو نه دا هیله لارم او دا پیغه کومه چې باید په طالبانو فشار راوړي، چې طالبان خپل نه غواړي چې د ښځو حقوق ورکول شي او هغه د افغان مېرمنې بنا په فشار راوړي، او دې دوه دل ان کی او دې مجبورې کی چې د ښځو حقوق چې فعلاً په افغانستان کې د واکم دی بیت ورکول شي، او زر تر زر هغه خپل ټول اجتماعي او اسلامي اكونه چې دی هغه بیت ورکول شي.
مننه کوم. آقای سادات، یو بل مثلا غواړم مطرح کوم چې څومره مهمه ده دغه سی غونډې او د افغانستان نوري خزینه فعالان او د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې کوم ماموریت د ملګرو ملتونو د ټول سره همغږي ووسی چې لا په واحد غږ باندې خپل نظر نړۍ ته ورسوي. اوس خو خال دا هڅه کیږي او دا یو غونډه واچي او نمونه یو نوري غونډه هم کیږي، مګر منسجم نه دي. فکر کوي چې انسجام څومره مهمه ده او څومره بلا د غاک تقویہ کی؟
سنګه چې زه فکر کوم چې هر چیرته چې اتحاد او اتفاق وشي حتما نتیجه ورکړي. چې تاغه اتحاد او اتفاق د خپل حقونو لپاره وشي، چې تاغه د هیواد دیوالی لپاره وسی هر ځای کې چې اتفاق او اتحاد وسی هغه مثبت نتیجه ورکوي. حتی کله چې موږ په هیواد کې هم ټول سره یو لاس شي، موږ په هیواد کې هم ټول غږ اوچت کی، په افغانستان کې هم دغه مشکل حل کېدلی شي. یعنی که موږ خلک ټول د حکومت په وړاندې د ښځو د حقونو لپاره ودرېږي، موږ ټول نارینه یعنی اتفاق وکړي، اتحاد وکړي، نو د ملت زور څوک نه لري. ثانی صاحب، که چېرته اتفاق او اتحاد وکړي، زه په دې ډاډه یم چې دا حتماً یو رنګ راوړي، یو مثبت رنګ راوړي. او څومره ښه چې دغه اتفاق او اتحاد مثلا له هېواد نه بهر نور سازمانونه او نورې غونډې جوړې شي، همدغسې سازمانونه جوړ شي چې زموږ د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړي، عملي کړنې ترسره کړي، او زموږ ښځې هم آهسته آهسته دا جرأت پیدا کړي چې خپل حق غوښتنه وکړي، او همداسې نړیوال هم زموږ تر څنګ ودرېږي. خپله د افغانستان خلک، خویندې ورونه، یو لاس شي، یو اتحاد شي، او د حکومت پر وړاندې یعنی د دغې مخالفې کړنې پر وړاندې چې نه پرېږدي چې نجونې درس وایي یا کار وکړي یا حقونه یې تر پښو لاندې کېږي، زه وایم حتی زموږ خپله ملت بسونه کوي که ټول یو لاس شو. نو څومره ښه ده چې دغه نور سازمانونه هم یو ځای شي، منسجم شي، سره غونډې شي، همداسې ښځې خپل غږونه پورته کړي، همدغسې نور زموږ ورونه یې تر څنګ ودرېږي، همداسې نورو هېوادونو کې غونډې ترسره شي، تر څو چې دا زموږ غږ، د زموږ د ښځو غږ دومره یعنی قوي شي چې ټول په دې فکر شي چې دې ته باید عملي بڼه ورکړل شي، چې یعنی نور دا چې فقط خبرې کوي په دې څه نه کېږي، نور ټول دې فکر کې شي چې عملي بڼه ورکړي. او دا یو واقعي خبره ده که چېرته غرب وغواړي او یا هم امریکا وغواړي، شاید په یو ورځ کې زموږ د مکتبونو دروازې خلاصې شي، یو ورځ کې ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي. خو دا یو واضح خبره ده چې دا تړون دی، یعنی دا هغه خبرې دي چې دوی خپل په منځو کې کړی دي چې دا مکتبونه نه خوشی کوي. کنه د مکتب او د پنتون خوشی کول حکومت غټه خبر نه ده، و که اسلامي چوکاټ برابرولي د یو څه د دوه څه د نهایت یو مشت اسلامي چوکاټ ورته برابرېږي، خو ته هر څه برابرېږي. مهم دا دي چې موږ یو والی ورلرو، اتحاد ولرو، او ټول سره یو ځای شو، تر څو موږ وشو کولای دا خبر په حکومت باندې وقبلو چې خځه حق لري او دا حق اسلام ورکړی دی، او موږ او تاسو څنګه شو اخیستلای.
بله، مننه کوم د تاسو له اشتراکه. اغلی سوایله ازغری، اخر کې بل تاسو هم د پښتنه وکم چې څومره مهمه ده چې دوی سره منسجم شي. مثلا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره ملګرو ملتونو یو ځانګړی راپورټر لري چې هر کال خپل راپورونه وړاندې کوي، اما له دغه نورو خزینه فعالانو سره د کله هم لنګدې یا لیدل شوی نه دی، یا په دغه شکل پر رسمي شکل باندې اقدام نه دی کړی چې داخل دغه خزي د راټولې کړي وای. یعنی په ټوله کې زما هدف دا دی چې څومره دغه انسجام مهمه دي دغه سي په دغه سي مسله کې.
اول خو مونږ دغه محکمه جریان ته وګورو. دا محکمه قانوني ځواک نه لري، یعنی کوم مجازات نه پر عمل کیږي. خو مخه دا ده چې شهادتونه راټول کړي، مستند یې کړي، نړیوالو ارګانونو ته وړاندې کړي، او دغه راز بیا د عدالت غوښتنې لپاره باید بنسټ جوړ شي. دا دلته که تاسو دا محکمه تعقیب کړئ، په کې یوازې خبرې اورېدل شوي، او په دې کې هیڅ نوه فیصله د چا په باب نه ده شوی چې مثلا په پلانکې میرمن باندې دغه سي حالت راغلی دی یا ور باندې دغه سي ظلم شوی دی، نو د دې سزا دا شي ده، بلکې صرف دا شواهد راټول شوي دي. او کله چې بیا دا داسې یو بنسټ جوړیږي چې په هغه کې واقعا هغه محکمه چې اجرایی قوت ولري، بیا هغه بله خبر ده. بشری حقونه هم د ملګرو ملتونو سازمان یا نور بنسټونه د دوی وظیفه صرف همدا د راپور جوړول دي، او دوی یو هم اجرایی قوت نه لري. په دې خاطر د هغوی نه مستقیمه توقع کیدای شي دوی په خپلو برخو کې په راپورونو اخته دي چې افغانستان کې دوی څه کړي دي یا څه شی شوي دي، څومره دا حقونه تر پښو لاندې دي، څومره دا مخصوصا باندې منفي بڼه زیات راپورونه جوړېږي چې چېرته او څه ډول دا حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دوی اجرایی قوت او توان نلری یا اجرایی قوت نده چه وکولیشی یا برخه که عملی اقدام وکړي.
بله مننه کوم اغلی سوال د تاسو له ګډون او نظریاتونه. اغلی رؤفی تاسو ته په پاخر کې وخت درکو ک ورسته خبرې څلره مهرباني وکړي.
ډیر مننه. په دې شرایطو کې چې موږ د دې پندکلانه د طالبانو وکمنی لري رسیدو زمنګ د خوځو اتحاد او امبستګي ډیره مهمه ده اړینه ده. متاسفانه چې په افغانستان کې چې خځې تظاهراتو کې کې غږ جکې امکانات ډیر کم دي. طالبانو د خانه خطر سره مواجه دي. ول موږ هغه مرمنې چې بهر یو موږ کوي شو چې خپل आवाज چې کو د قسمه کمې د غس جلسې او د غس تظاهرات باید په ټوله نړۍ کې ولرو ترسو نړیوال زمنګ موضوع لا متوجي شي او په طالبانو فشار راوړي چې زمونږه کوکو کولا باید نور جدي رسیدګي وشي. ډیره مننه تاسو کول.
بله مننه کوم. د ازادي رادیو د از ما حق د پروګرام واورید. په دغه پروګرام کې مو په دې باندې بحث وکړ چې تیرونه په مادرید کې د افغان خزو د اقونو په اړه د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه. دا غونډه درې ورځې روانه وه. پکې ګڼو خزینه فعالانو او هغو خزو هم اشتراک کړی وو چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی وو او دوی د طالبانو د زندان ترخې تجربې او د طالبانو د ځواکونو ناوړه چلند او تاوتریخوالی شریک کړ او ویل دوی باندې څه بدې ورځې په غزندانو کې تیرې شوې. دوی د عدالت غوښتنه کوله او تمه ده چې دوی د شهادتونه په مستند شکل باندې نړیوالو ارګانو بنسټو ته وړاندې شي او د غپرانا کې نړیوال بنسټونه د افغان ښځو د حقونو د احقاق لپاره خپلې هڅې لا چټکې کړي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو واورید.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.